دقایق آخر وقایع در بین مردم که استفاده کردن از پاشخانه ها
تشکر دکتر صاحب.
تمام مردم باروسی حق دارن که در مقابل موارد بیماری ملاریا باید امو نظریات خود را رعایت کنن تا که مردم وقایع را خوب دقیق بفهمند.
تشکر دکتر صاحب. وقت ما به پایان رسید. ما از شما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص امراض انتانی و ملاریا و دکتر صاحب گلاخان ایوب مسئول سابق معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه تشکر میکنم. این برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را تا هفته آینده به خداوند کریم مسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 1 دقیقه شوه. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري است نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروسته سخت واورو او بارانونو له امله تړل شوي وې بېرته پرانیستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانیستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورو د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډیرو بندو شوو لارو د بېرته پرانیستلو خبر ورکړی. د سالنګ لویه لاره چې پرون شنبه تړل شوې وه هم نن سهار بېرته د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤول چارواکي وایي هغه واورین پړانګ به بېرته ځنګله ته خوشې کړي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانسپرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا دېرشو څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د وحشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل دې اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څټه پی شوې وه یوه وترنارې درملنه کړې او ډېر ژر به بېرته ځنګله ته خوشې شي. واورین پړانګان چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې اوسي نسلې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبې 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د بانک نن یکشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې دا خبره کړې او په دې لیلام کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې ده. د افغانستان بانک نږدې هر اونۍ د افغانیو د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروسته وکړي بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې ده. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. د خبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د پولیسو د سپرلی د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 40 پولیسان ټپیان شوي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې وایي نیاز محمد د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا پیښه نن شوې. هغه زیاته کړه د پولیسو په دې بس کې 50 کسان سپاره وو او له مندن سپلم کلي سره نږدې له یوې لارۍ سره ټکر شوی دی. نوموړي وویل په ټپي شویو 40 پولیسو کې د شپږو روغتیایي حالت ښه نه دی. د نوموړي په وینا دا پولیس د انتخاباتو په مهال د دندو ترسره کولو لپاره ډیره اسماعیل خان ته روان و. په پاکستان کې را روانه پنجشنبې عمومي انتخابات ترسره کیږي. په زرګونو کسان د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې نن لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کوله. حماس د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په کمساري حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نوري یرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم د غزې ترانګه کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک ډیر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډیرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پروژه کولو کې مرسته وکړو.
کونړ چې یو غرنۍ او تر ډېره پر ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی، اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له زخ زیات کمښت څخه شکایت کوي.
د اوبو دونه اړتیا ده چې تاسو وګورئ نیوه بوشګه اوبه یو کور ته نه پیدا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په دې وروستیو دو اونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. نن هم د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تګ مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې دي وسم تورخم کې بېده دي، ګېټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي.
د خبرونې دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ.
د شیبي د ازادي راديو خبري ټولګه
د افغانستان پاکستان ولایتونو کې ورسته یو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمه ډیر شي. دغه راز د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مخکې د واورو د ذخیره کولو په اهمیت دومره پونه او په دې اړه اوس په هوای تر لاسه کړی او پویږي چې په څه ډول کولای شي په خپله د اوبو زیرمې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ل اوګدې وچکالی وروسته ل تیری ویونی راهیسې د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالی د لمنځتللو هلی راوټو کېدلې. د طالبانو د حکومت په خوتا د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې چې 13 ورځې خپاره کړل ویل شوی اوس مهال د هیواد په ډیر شو ولایتونو کې واوره او باران وریږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وای د دې لپاره چې زمکه کې د اوبو خکته شوی کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسیدونکي شفیع الله وای دوی له خپل بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړ شوی څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دلاره وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې پروژه کولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسیدونکي حجی ملک بیا وای دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څانه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپل کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل د څه کوم چې واوري اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلي کې نو هغه دی ویلي واوره موږ خپل په ویلي کې شي پټای کړل یا ونه لرو بوټی کنه مغو ته چو.
خو د کابل اوسیدونکو 50 کلن زبیح الله بیا وای د اوس په پرتله په خوازکه د واوري د جذب کچه لوړه و چې کوڅه خاموي او واوره بخپل ذخیره کېدله.
په خو کابل کې داسې و چې کورونا لګو نفوس لګو اکثرا اوقات دغه کوڅه خامه وي او هر کور بزان ته د برفنداز په نامه د سیو چقوره زی به درلوده او دغه ووري به الټرا ټولیدلی حالت په ویل کېدلې او زمکه بزان ته جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیرل ساتنې د برخي متخصصین وای که څه هم د واورو ذخیره کول د زمکه لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی پټوکو سګنی اورښتونه بعد د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړی شي. د اوبو د برخي متخصص انجنیر احمد جاوید نور د واوري ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نور حل لارې داسې وخوده.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو موږ ونې وکړو خلکو ته په هوای ورکو سازگار منابع ورته برابر کو او بو ذخیروی او محافظتی بندونه جوړ شي هغه بندونه سیوس جوړ دی هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
خاغله نور اندیښنه خي چې اوسنۍ کم اورښتونو ته په اټکل به راتلونکو 403 مل مریض کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس تیره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په 13 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
په همدې موضوع کې تم کیږو کونل چې یو غرنۍ او تر ډیره په ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د روانې وچکالۍ له امله په دې ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي او د پاکو اوبو ستونزه ډېره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمې اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ورسره نږدې څاګانې، چینی، کاریزونه او خوړونه وچ شوي او دوی اړ دي چې د کورونو اړتیا وړ اوبو راوړلو او پوره کولو لپاره په ساعتونو غرنۍ لارې ووهي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د اوبو نشتون په وجه یې شاوخوا ټول پټي بې کښته او سپیره پراته دي او د څخلو بو پسې هم لالهان د سرګردان دي. جمعه ګل
او ډیر عجل مشکلات زمنګ دادي چې وو زمنګ او په وچې دودي وو زمنګ خاتمه دي د بو دون اړتیا ده چې تاسو یو ګورو نیو بوښګا او بو یو کورته نه پیدا کیږي. وس
د دوی په وینا چې د همدې ستونزې لامل یو شمیر کورنۍ کډوالي شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو نور به هم د خپلو کورونو او کلیو پریخودو ته ارشي. عبدالقادر او تورسم خان
څنګه غوښتنه د امارت اسلامي نه دادا چې موږ له دغه خدمتونو په دغه کارونو غورو کې کو غورو نه کې نو موږ د اوبو په وجه او د زیاتو مجبورتو په وجه باندې سه خلک پکړه تلې دی او باقی به املا شي دا ساحه خوشی کیږي
چې د اوبو نه را تشدید بیخي غټ مشکل دی چې دا اوبو کار یو نشي زمونږ د کډه غونډې د تلو دي.
د کونړ چارواکي هم وایي چې د کوډو د وسیدون کوستون زی لنیز دی کتلې او د هواری لپاره به حکومتي ادارو او مرستندوی ټولنو سره شریکی کړي. په کونړ کې د اقتصاد رئیس مولوی عبد الله همت ازادي راډیو ته وویل
ستونزې او مشکلات موږ د نزینه ورېدل هم او د خلکو او د قوم او دولت سره د نزینه خبرې هم وکړې. زمونږ چې څومره مسولین دي، زمونږ چې څومره نمائندگان دي، هغه ته به موږ د خلکو आवाज په خپل دغه باندې رسو ان شاء الله.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمه چې پکې په سلګونه کورنۍ میشت دي په آبادو او باراني کلونو کې به دا وخت پر ټولو غونډیو او هوارو ځایونو کې غنم کرل شوی وو او ورسره به زرغونی معلومې دي. چینی، کاریزونه او کوهیان به یې له اوبو ډکو او په هر خوړ کې به رڼې اوبه بهېدلې. خو سږ کال یې پټي بې کښته پراته دي او وچکالۍ یې ښکلا ځپلې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ورستیو دوونیو کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان د خبرې په راپور کې کړی ویلي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوې چې 383 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوونیو کې د حاد یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړای. د دغه سازمان په وینا په دې دوونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 43,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو لس مخیز راپور کې ویل شوی چې د روانې میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټه څخه تر 28مې نیټه پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,650 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر د افغانستان په 4 ولایتونو کې 330 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي، او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
نفس متنګ میشه
په فضا سمه بندګي زنه شم کولای ازادي هوا ته لاړ شم، ځکه چې زه ډیره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې تاسو په سګو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادي یا شدید تنفسي ناروغي ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو ترڅنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی
سر تب د پوزې بهیدل وچټخی زندر دی او لرزیدل هغه نه دی چې د سړی اواله عمل زیات شوی دی. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یو داسې ناروغي ده چې انتانو ویروس دواړه په کلاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
زدی تاب استفاده نمایم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځله نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو. خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,340,000 څخه ډیر دی، چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په یمن کې د ایران په لوه حوثی یاغیانو په لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي امبریدونه کړی دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکزو چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي.
امریکا او بریتانیا تیر شپه په یمن کې پر ایران په لوه حوثی وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او بریتانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړ برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلی او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداري ورکړی چې د امریکا او بریتانیا بریدونه به بی جواب پرې نشتی. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او بریتانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په 14 ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو 2 کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته، خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د ورستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریډونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر ګران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریډونو معنا په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدا نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو او نن هم د سرطان د ناروغي نړیواله ورځ ده. په دواړو مناسبتونو تفصیلي راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې با خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته وښو.
د افغانستان او سریلانکا ترمن د پرشوي وازنې ټیسټ لوبي درې مورز هم بشپړ شو، خو افغان لوبډله لا هم دوه څلوېخ منډې شاته ده. سریلانکا د درې مورز په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او څلور سوه نه درش منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره انجلا ماتیوز او دنش چندمال سلیزي وهلې وې. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران ښه وځلید او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. د غراز نجات مسعود او قیس احمد هم دوه دوه سریلانکا کئی لوبغاړي سوځولې دي. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نورعلي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نورعلي زدران بیا په 24 منډو وسوځید. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسیدلې ده او دواړه د درېمې ورځې تر پایه ناسوځېدلې پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه ووهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزي وهلې وې. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 سلوریزې ووهلې او 101 ناسوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په 46 منډو ناسوځېدلې ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاړۍ کې 19 منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاړې 24 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. د ونه ده چې لا هم د یادې سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په دویمه نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په شپږمه نیټه به پای ته ورسیږي.
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو. په افغانستان کې د دې ټولنیزې رسنۍ یو شمېر کارونکو ازادي راډیو ته وویل دې رسنۍ څخه د خبر رسونې د مثبتې کارونې تر څنګ ناوړه ګټه هم اخیستل کېږي. د ټولنیزو اړیکو یو شمېر کارپوهان په داسې حال کې چې د دې ټولنیزې رسنۍ مثبت ټکي په ګوته کوي وایي په ځینو مواردو کې له دې رسنۍ څخه د اختلافاتو د راپورته کولو او ان د مهمو شخصیتونو د سپکاوي لپاره هم کار اخیستل کېږي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د فیسبوک د کارونکو شمېر له 4 میلیونو ولکه 8000 کسانو اوړي چې 80% یې هم نارینه دي.
نن د فبروري 4مه د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ د تاسیس شلمه کلیزه ده. د ټولنیزې رسنۍ اوس په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونه کارونکي لري. د دغه ټولنیزې رسنۍ چې د متن، انځورونو او غږونو د شریکولو زمینه برابروي، یو شمېر افغان کاروونکي د کارولو د پایلو په اړه بېلابېلې تجربې لري چې له ازادي راډیو سره یې شریکې کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکي زلفه محمدي وایي فیسبوک په افغانستان کې نجونو لپاره د زده کړې فرصت ته د لاسرسي یوه لار ده.
ما در افغانستان کې دختر خانوما فعلا نمیتونن مکتب برن.
په افغانستان کې چې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، د زده کړې ډېر فرصتونه د فیسبوک له لارې پیدا کوي. زه یوه عکاسه یم او په دې وتوانېدم چې د فیسبوک له لارې د نړۍ مشهورو عکاسانو سره آشنا شم او دا فرصت مې هم پیدا کړ چې خپل کارونه شریک کړم او ډېر لیدونکي پیدا کړم.
پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
دو خوست ولایت اوسیدون که عمر اندیش چه تکم 45 کاله کیگی ده فیسبوک کارون که ده ازادی راژیو تایو ویل.
شاید ده گتی ترسنگ نکسانات هم ولری. خو گتی دیره ده. فاصله را لندی کدی. اصانی را منسکری ده فیسبوک دزدکری نظریات تبدلی او حال اغوال تقریبا غوره درس دی.
د کابل خروسیدونکو بریالی نوري چې نږدې لس کاله کېږي فیسبوک کاروي وي، فیسبوک د ګټې تر څنګ تاوان هم لري او د ځوانانو د وخت ضایع کېدو لامل کېږي.
فیسبوک هم منفي تاثیرات لري او هم مثبت تاثیرات لري، خو بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې فیسبوک اکثریت وخت د تفریح لپاره استفاده کېږي او په کې دروغ یا غیر موثق خبرونه یا ویډیوګانې نشر کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د ټولنیزو رسنیو د کارولو دود باید بنسټیزه شي، تو ځوانان وشي کولای چې ترې ښه ګټه پورته کړي. د ژورنالیزم استاد بصیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې امله چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، له یادې رسنۍ څخه منفي ګټه هم اخیستل کېږي.
ما میبینیم کې حساب های جعلی کې به شخصیت های تاخت و تاز دارن و به نوعی عدم استفاده
موږ وینو چې جعلی اکاونټونه شته چې په شخصیتونو برید کوي. د کارکوونکو د غوره کارونې نشتوالی او د یو شخصیت څخه منفي نیوکه یو له منفي اغیزو څخه ده، خو مثبت اغیزې ډېرې دي چې د کارونکو په اقتصادي او کلتوری برخوی اغیزی کردی.
زندگی و امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
در ناپلیون کت ویب پانه چه در طولانیز و رسانه و پا برخه که فعالیت کوی در شمیر و لمخه در 2023 کال پا جنوری که پا افغانستان که در فیسبوک در کارون کشمیر 4 میلیون و وسوا و اتت سال بیخصر و 15 سوا ترسیگی چه دوات یا شاری و سلنه نارینه او ولس شاری دری سلنه خزیدی.
د ټولنیزې شبکې فیسبوک په باب مو اورید چې نن یې د تاسیس 40 کاله پوره شول. نن دغه ورځ د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 4مه د سرطان نړیواله ورځ په رارسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وای پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له عمله لګڼ ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې جمشید محمدی وای لا یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دي او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیا او د نشټوالي له عمله دوزل پاکستان ته تللی دي. هغه ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشټوالي له عمله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
دا ماه دل و سال گذشت
زه تیر کال د سلواغی میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوی هم دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه و اړ شوم چې پاکستان کې خپل درملنه وکړم. دوه ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی، نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم
خاطر معالجې خود.
د کابل خار اوسیدونکو مصور هم ازادي رادیو ته ویل د خور میړې لڅمو دی راهیسی په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
سپینځه شپږ واره سره دا واکسین سره دا اوس تل دي چې عملیاتو سی بخیر او مشکل پدې کې دي چې به پاسپورت ویزنن بغیر نه پدې دي کوکان دي په مشکل دي زی تقریبا 2-3 شپې دي وسم تورخم کې بده دي ګټ بند نه پدې دي چلارسي عمل ته په تکلیف پراته دي په شپه خونو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وای مخکې به سره لدې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده د تورخم دروازې لالارې پاکستان ته له کوم خند پرته تګ را تک کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورتونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورټونو د نشټوالي له امله د جنوري له 12 تر 23 پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروډونکو موټرو په مخه وتړلې، خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د درملنې زمينه برابر کړي، خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلي چې 3000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته دي او په همدې کال کې د یادې ناروغۍ د اخته کېدو له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل اکسپانه لیکلي، په نړۍ کې له هر 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تمباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2015 کال پورې د 2022 کال په پرتله 80% زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروستیو سختو واورو بارانونو له امله تړل شوې وې بېرته پرانستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته خلاصېدو خبر ورکړی دی. د سالنګ لوی لارې چې پرنشن به تړل شوی و هم نن سهار بیرته د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوی ده. په بدخشان کې مسول چارواکي وایي هغه وراورین پړانګ به بیرته ځنګل ته خوشې شي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی ده. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا 150 څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د واشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروج ساحل د اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څه ټپي شوې وه یوه وترنري درملنه وکړه او ډېر ژر به بیرته ځنګل ته خوشې شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبه 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو د ارزښت د پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. د پداسې حال کې د افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزوري شوې. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېده. چارواکي د خیبر پختونخوا په بونیر کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د ټپي کېدو او د 40 پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پیښه نن شوې ده. د بونیر کې د ژغورنې ادارې وایا نیاز محمد ویلي چې له 40 ټپي شو پولیسو د شپږو روغتیايي حالت نازک دی. هغه همدار از ویلي چې دا پولیس د انتخاباتو په محل د دندو تر سره کول لپاره ډیره اسماعیل خان ته روانو. په پاکستان کې را روانه پنځشنبه عمومي انتخابات تر سره کیږي. په زورګونو کسانو د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. حماس د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په کمساري حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. اسرائیل وای 122 کسان لا هم په غزه ترنګ کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچاکیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق په اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي، د دوی توازن خنوي، اکثره رنگ توریږي، ټوخل لري، سابندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال می کار نه شوی کولای.
مازغم د شیخ بيدل او د بدن د شیلر زاکو د در بیکاو کوټ به جنجال رانه کېده. ورونه وو خستر غنار اتا کته وایلم تقوالم به نه شام سکالا پټای نه سکاله د سارو غنچ بو زوبل بو غنس بو اچم پټای چې پرې خو مرګور سبلاړ مانتم چکر چارس مارس مو
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې واوري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتیدلې وي. دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ژر راسه، سراغ در سره راوړه.
تا اوس مړ کړم، سر ولاس در باندې کړی
وی. دا کلی خو ټول په وینو سره دی. زو یا تل ته مې زار کې تا پتا پوښی مې دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپای ټولنې د اعتیاد او نشه یي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوي خورا ډیر هیروئین اروپا ته کاچاکیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروئینو د کاچاکو اصلي لارې دي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منع کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تاریاکو کاچاک نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره شوی، خو په دې راپور کې دا هم راغلی چې په دې هیواد کې د تاریاکو لوی زیرمې د دې سبب شوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق دوام وکړي. د مرکز موندلې یو کیلوګرام تاریاک چې یو کال مخکې به یې 219 امریکایي ډالر و، اوس 402 ډالر ته پورته شوی ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنت لینیل وایي چې د افغانستان له ډېری تاریاکو څخه په ګاونډي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
د افغانستان له تاریاکو څخه یوازې په افغانستان کې هیروئین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلی دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دا ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کیږي چې هلته د هیروئینو په جوړولو کې قرض نه اخیستل کیږي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد څارنې مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس موندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تاریخ څخه هیروئین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات ښیي چې ایران اروپا ته د هیروئینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروئین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروئین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروئینو نیول کم شوی دی.
پر اوسه ښکار په اروپا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل شي. په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تاریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروئینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو لوی زیرمې شته.
د دسمبر په میاشت کې موږ ته ورستی را رسیدلې معلومات ښیي چې له افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډیر هغه هیروین او خیخه چې په افغانستان کې تولیدیږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري که اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي متاجر به شیشې او فینتانیل غوندې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډیر هیروین اروپا ته قاچاقیږي. اندا چې په ایران او پاکستان کې جرمی ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایران څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریښتې احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ور باندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې نشه یي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریښ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادیږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د اعتیاد لامل کیږي.
پسریخو کې عضوي مواد دي چې هغه وروسته بیا په کاربون ډای اکساید او په کاربون مونو اکساید باندې بدلیږي چې نشه راوړونکي دي او دوی تب بوی کولو ډول وي او که په سکولو ډول باندې وي دوی د احتیاط لامل کیږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان پسریخو معتادیږي؟
اکثر پسریخو او رنگونو باندې هغه کسان معتادیږي چې هغوی مخکنه احتیاط ولري یا نشه یي مواد استعمالوي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشی والا، ټابلیټکا والا، ټرامادول او افین والا. هغه کسان چې د نشو څخه استفاده کوي هغوی ډیری دي تلیواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلي او د مختلفو نشو خوند او نشه وګوري. نو اکثر په سریخو هغه کسان معتادیږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي ترڅو خماري پرې لري کړي؟
پسریخو معتاد کسان سریخ د خپل خمارې د لری کوله د فارم کولې شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کی، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورسخه کوي، او ډیر کم دا سیدی چې د خړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثر دوی لکه د سیګریټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي یا دودی د دود ډول باندې دوی اکثر د سریخ او رنگونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشه یي مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشه یان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا یې بویي او یا یې د دود کش کوي او دغې څخه همدارنګه د ډیزل او د رنګونو او بدبختانه د سریخو د دې شیانو څخه استفاده کوي. دا هم اکثره هغه خلک ډیر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي سي په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې توریږي، ټوخلې لري، سا بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګ نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي، د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، سا بندش لري، او همدارنګ لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس هم وی، او خپل کار نشی کوي، حافظه دلاسه ورکړي، حافظه کمزوري کوي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدل شي چې د دینه غټو نشو ته هم مخه کوي.
په شری خود متادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده، او دغې نه وروسته بیا تر 15 ورځو پورې نوره همداسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشه یي ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي، د معتادینو وروسته قهر غصې کوي، جنګونه کوي، دوی هم همدا اراض علائم لري، او چې د دوی کوم اراض علائم لري دا ماغي مثلا د بی خوبی د پاره، د بی خوبی دوا، د زړه تنګون د پاره زړه تنګوالی دوا، د دردونو د پاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري، لکه ټول روغ دي کسان چې څنګه تداوی کیږي او هغه ته کم ناوړه اراض علائم پیدا کیږي، هغه ناوړه اراض علائم تداوی کیږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی یا دغه اواز دواګان ورکول کیږي. نو دلته موږ یوازې څه کولای شو، هغه اراض علائم لوکل یا په موزي ډول چې کوم اراض علائم پیدا شوی یوازې موږ هغه تداوی کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نشي؟
اول خدا چې د سریخو خپل کاروباریان باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د تجربې مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پودرو کاروبار ځای کې، او د مختلفو نشه یي په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړی، هغوی اول درجه محتاج شوي دي. نو د سریخو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زموږ توصیه دا ده چې دوی باید یو خو سریخ د څه د پاره یو څوک وړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخص کسانو ته ورکی، او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځي کې یا دسي خلک چې دوی ته مشکوک وي، هغه خلکو ته باید هیڅ کله سریخ او رنگونه نشین په خپل سر باید ورنکړل شي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي سریخ د نشه یي مواد غوندي احتیاط لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا مخور دې زت پودر وې، یا دې مړ پودر وې،
پلا په مړ کې نه ومه، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مرم.
چې موږ پلا نه وخت یو نیمه ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو سیف الرحمن په لس کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشه یي موادو معتاد شو. دای چې لاسو کالو راهیش نشه کوي وای چې د نشو په لومړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کاروانده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په وروختون کې بستری دی زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس په د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ولم تاسو د سیستم سمرګور وراته د سره سره نشه وکړه چارس مارس وای دا د سې د دې سره غوښه پر وګ د کړم چې د سیزون مې د بل رقم سره مزغون خراب او چارس مې وای پټای مټای مې نه کو کوټ مې جنجال کو درس مې ولا پنځم پورې یاله دا بس چې مرګور په نشو وګ د کړم درس مر نه پات یاره نشو دا لاس خار کې کوم دا غمې مې د تریاکو شیشا نمونه چارس ولې چارس نه بیا غسپد سینمې ګولې چې او ځکپې کپونه بیا غس شیشاش ده شیشینه بیا غس چنمی تریاک ول ولا مازغم د سی خو گیدل او د بدن د سی لرزا کړه در بیکاو کوچ بو جنجال رانه کیده ورونه بو خستر گنه را تکاته وعلم تقوالم به نه شام ښکارا پټای نه ښکاله د ساغو غنچ بو زوبل بو ګنس بو اچیم پټای چې پرې خو مرګور سبلاړه مانتم چکر نه چارت مارس مو وای نه شام مو دا د درسه څلور سر پی مو ورکول ورځ دا اته نه لا کوتللې نه شام چې نه کاله اوس موټر وو بل کار بار نه ځان ته جوړو پیسې بو کړو ورور چې بانګ نه ورو دی غل دی ځبین تک ماش به راولې ګما بو 2000 پی کې وای اغه ما پټی مو کړن چې به شرط ول د سکه غدل ما ورته لسی د مریض دومه د سی د خبر نو اس په نشو شاینې ورکا د کور د پښونو مې په پټاوان سودان کور جنجال مې کاو شپې به مو اتاله ما چارت مارس مې وای د شپې ورځې ټون کور کې بنک نه ستاله کور کې ورونو جنگ راسه کاو دا یو ورونو دغه ته په خاص سره کده زبې وایلم قوالم زبې تختیالم د بی مې بی دوه به وایلم پختې موسم درکې
په خاطر کې مو واوریدل چې سیف الرحمن وای د نشو په لومړی کلونه کې ل خپل پلار سره په کارونده کې کار کاوه خو وروسته نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول سیف الرحمن زیاتوي ک نشه نه کولای اوس په د نورو خپلوانو غونډې خزوند درلودای
آیا په هیدلاس ایا په هیدلس کوم امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکي اورګان چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پریږي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزې وکړي باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ د ټول وجود اداره کوي دماغ د ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیشي ماشوم چې په ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسېږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې به وخت هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چې د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور دغه مایع امنیوتیک یا او بودی چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي باعث د سخت د جنین کیږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کته ریشه نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه بند وا نه می اٹھا کولا مول تاسی بل خوب ہو جائے زکه په دیوال را واغد
پخ دې پر ځای و چې پرون می خپل چری توپک خرڅ کړ کنه نو مغزه مې در باد باد کړی وای. خزه او خزه جر راسه سراغ در سره راوړه
پلارا تا و سه مړ کړم سره لاس در باد کړ
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی زو یا تل تا می زار کې دا پتا څه شي می دی
مور پلار می واله
وسري الګ دی ولې و
زس ملامتوم لکه غل پر دیوال کور ته راو تا ته مه ونه ویل چې پرون شپه زمون کرے او چا پر دیوال سر را پورته کړي وو کله چې زه ولیدم نو تختیده ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شم ګورم چې دا بدمرغه ستازوی و
وسري ازوان دی لاندی والانو امزول سره ګرځي دلو ملمسیا خو بد کار نه دی ولې واسول خرابې
ټول فساد دی زوی پاندی والانو کې دی یو انډی والې ز پیژنم دومره نه اهل هلک دی چې ټول کلی زینې په عذاب دی بس نور انډی والانې هم دغه سین اهل او بوله پورته شه سبلا چې زمونږ د کور په دروازه کې پروت یې
اوهو بیا سر شو
دا څه بلا وهلی یې دا آواز یې ولې داسې دی
سلام علیکم سید محمد لالا
وعلیکم سلام
له چا سره دی جنجال دی
دیدی نه اهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم ټوله شپه د کور مخ ته تیره کړې ده او دلته پروت دا اوس جمعه ته تلم چې ومیلید
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي
ولې په سارا کې خوښ وي
ته نه یې خبر
نه والا ولې پوهید څه شوي
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی
نادر جانه سمه خبره وکړه څه خبره ده
ولالا زوی دې پوډری شوی دی په کلي کې نور پوډریان هم شته بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول
څه وایې زما زوی پوډری شوی دی
هو ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي نه ګوري چې د مخ بڼه یې ټکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی ده
د واحد پلاره څه خبره ده له چا سره دې غال بغال دی
راشه نازولی زوی دې وګوره ښه لنګوټه یې را په سر کړه ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي خامخا بې لاره شوی دی خو تا به یې پلوي کوله ویل به دی دی هلک دی له انډیوالانو همزولو سره خو به میلمستیاوی کوي نو دا دی اوس ورته وګوره تا ته هم ښه پوړونه در په سر کړ
ولې په زوی مې څه شوي دي پر تا دې بل سیال ودرېږي له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي ته ورته وګوره زوی دې پوډرې شوی دی له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي
ته څه وایې زما زوی پوډرې شوی دی وسویا دا دې څه وکړل تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل همدا تا ته مو سترګې وې
ولې مورې په ما زیږې وګوره ښه تکړه ځوان یم
مونږ ویل ته بس زمونږ د لاس لکړه شو خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم د زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل
ولې دې داسې وکړل
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.